سلامونه له غرمی مخکې لس بجې دی. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال وایي تر څو چې طالبان له ښځو سره په خپل چلند کې بدلون رانه وړي او بشري حقونه رعایت نه کړي، حکومت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. مکال له امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل که طالبان ښځې د خپلې ټولنې برخه ونه ګرځوي، د کانګرس دواړه ګوندونه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د ټینګار وکړ چې طالبان باید ښځو ته د ملکیت په سترګه ونه ګوري، بلکې برابر چلند ورسره وکړي. د پین یا پیپل ان نید په نوم د چک جمهوریت د مرستندوی مؤسسې شاوخوا 140 رضاکاران په افغانستان کې خلکو ته کورونه او د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړوي. دې مؤسسې په خپل رسمي ویب پاڼه کې همدارنګ ویلي له سلګونو اړو افغانانو سره بشري مرستې کوي. د پین د رسنیو د برخې همغږي کوونکي پیټر سټیفن د چهارشنبې په ورځ خبرونه ته وویل د چک رضاکاران په افغانستان کې سیمه ییز ښوونځي هم پرانیزي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا وایي تاریخي آثار د ملتونو ګډه شتمني ده او ساتل هم د ټولو ګډ مسؤلیت دی. د پرون د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د موزیمونو او تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه وکړه او ویل دا آثار باید له سیاسي موضوعاتو سره ونه تړل شي. دا په داسال کې ده چې د طالبانو د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې د بامیان د بودا مجسمې او د کابل موزیم ځینې خورا ارزښتناکې مجسمې ماتې کړې. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیر اپریل کې په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه په سلو کې 28.8 کمه شوې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د 2022 کال له جولای څخه د سږ کال تر اپریل پورې پاکستان ته د بهر میشتو پاکستانیانو له لوري د اثارو لیږد هم په سلو کې 14 کم شوی او اوس پاکستان د اثارو د کموالي له کبله له اقتصادي سقوط سره مخ دی. د پاکستان مرکزی بانک وایي تیر کال په پاکستان کې بهرنۍ پانګونه 170 میلیونه ډالر و، خو سکال د اندازه څخه باندې 140 میلیون ډالر ته راټیټ شوی ده. په تیر یو کال کې د پاکستاني روپۍ ارزښت هم خورا ټیټ شوی دی. اوکراین پرون وویل د روسیې له لوري په 150 توغول شوو توغندیو کې 9 د دوی له لوري شنډ شول او یو توغندی پر اودیسا بندري ښار ولګید. د اوکراین د پوځ پر اساس روسیې کروز توغندي له اوبو، ځمکې او هوا څخه وتوغول. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال والي ریزالوژني وویل ټول هغه توغندي چې پر کیف وشتل شوي وو د دوی له لوري شنډ کړل شوي دي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د عرب لیگ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سعودي عربستان جدې ښار ته ولاړ. ټاکل شوی ښاغلی اسد نن په 14 کلونو کې په لومړي وار د عربي هیوادونو په اتحادیه کې چې په جده کې جوړیږي ګډون وکړي. اسد وروسته له دې سعودي ته سفر کوي چې کابو 2 اونۍ وړاندې د عرب لیگ ګډو هیوادونو په خپله وروستۍ غونډه کې چې په قاهره کې دایره شوه په دې اتحادیه کې د دمشق د بیا شاملېدو پریکړه وکړه. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسیس مر ژغله ازادي رادیو څخه اوري. دا د ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی د اوز ملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. پر شوتو د کار او د کړو محدودیت غني کورنی د اقتصادي لحاظ لستونز سره مخ مخ کړي دي. په ځنګړې توګه هغه شز چې د خپل کورنی سرپرستی ور پغاړوي او یا هم کوندې دي. د دغه شوتو د ستونزو د حل په برخه کې باید د طالبان حکومت څه وکړي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره زموږ د خبرونې لومړی میلمنه اغلې حسنا روفي د تلیفون لاره زموږ له سټوډیو سره وصل شوې ده. اغلې روفي، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت و استې د دې خبرونې لپاره چې له موږ سره خبري وکړي. په لومړي سر کې که پر دې موضوع باندې خبري وکړو چې د هغه وروسته چې طالبانو د شوتو پر کار او زده کړو باندې محدودیت ترامل تکر، شد استاس په نظر په افغانستان کې له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخ مخ شوي؟
سلام تاسو ته ټولو لیدونکو ته، دا چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر پیل کړی دی. کله چې طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل او بل د هغې د پوهنتونونو دروازې وتړل شو، دا بې له شکه چې کورنۍ باندې هم اقتصادي اغېزې کړ او هم د زده کوونکو او هغه څوک چې محصلین دي د هغوی پر ویا باندې ډېر سخته اغېزه کړې ده. موږ د دې شاید چې ورځ پر ورځ نجونې د خپل هماغه درس لپاره چې روحیه یې درلودل، شوق یې درلودل، لاس ورکي او هغه اشتمنی چې د درس په برخه کې درلودل هغه هر ورځ ځای کیږي. نورنجونی د دې لپاره چې باید ښوونځي ته لاشي باید هغه شوق او شور چې لري هغه د منځ ته لیدي. مونږ دې شاید یو څه چې زموږ حکومت په افغانستان کې تل وایي چې مونږ د ښځو لپاره د کار زمینه برابر کوو او ښځې باید په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. مګر منطقا مونږ باید د دې شو خبرې ته یا د دې خبرې د پایلې یا نتیجې ته هم باید وګورو. کله چې یو ښځه لپاره د کار زمینه برابر کېدل یا حکومت وایي چې مونږ باید د دې لپاره د کار زمینه برابر کړو، د کوم اساس پر، د کوم معیار، کوم اساس؟ که نجونې مکتبونه وایي، که نجونې پوهنتونو ته لاړ نه شي، آیا بې سواده نجلۍ باید په پانګونه وکړي؟ آیا یو څوک چې بې سواده د هغه د حکومتي په چارو کې باید وګمارل شي؟ او یا مکمل د نجونو روحي د فامیلونه د هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د دې مکتبونه باندې د دې پوهنتونونه باندې بېله شکه چې ډېره منفی اغیزه کړې ده، چې هم د اقتصادي په برخه کې کورونا لپاره زیان رسولی او هم د تعلیمي لارې کله چې بندي او فامیلونه مورګان پلار کله چې ګوري چې اولادونه به روحي له لاسه ورکړي دي. دا یو منفی اغیزه د افغانستان په کورنۍ باندې هم لري.
مننه آغلی روفی، زبرت تاسو ترازم او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ری او د ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه آغلی اوجی امیل هم لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. آغلی امیل تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو استې زموږ سره د خبرو لپاره. په لومړي سر کې تاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم چې ورستل هغه چې طالبانو د شذو پر کار باندې بندیزونه ولګول او ځینې شذې لدند به برخې افغان شد زیل چه دول اقتصادی ستونزو سره مخامخ دی؟
من نکم نمره تاست درانی خورت و بریدون کت سلامونه و رندی کم واکن کلچی دروازی در مکتب و در پانتون و در کار در پاردوی ایلانو که خزی بکرونو پیشو اقتصادی پرابلمونه به ها رو بیندازه زیاد شو پکرانه که نو د کابل ښار کې خصوصا په اطرافو کې په کابل ښار کې مېرمنې وو چې خوا په خوا د دې ټولنې د پرمختګ لپاره د دې ټولنې د حیات د پرمختګ لپاره دوی آماده شوي وو، تحصیل وکړو، کار کوي، خپل ځان لپاره، ټولنې لپاره، هېواد لپاره دوی لاسته راوړنې درلوده. او کله چې دوی په کورونو کېږي نو ته وایه چې دوی مزګار دي، نارینه هم بیکار کړل او اقتصادي ستونزې ښه د ټولو مصیبتونو مور ده. ته باور وکړه چې د یو خو د اولاد روحیه ته ګوري چې زړونه یې مات شو، د امیدونې دنیا یې تباه او برباد شو او دوی راتلونکي دپاره د دوی حالت ته چې ګوري مور و پلار هم ځورېږي او سم کولی نه شي. او دا چې د ډوډۍ او د نفقې برابرول د دواړو په غاړه وو، اوس دواړه په کورونو کې دي، ډېر سخته ده. واکران ته باور وکړه چې خلک دومره اوس څوک نشته چې څوک چا ته قرض ورکړي. یو وخت یو به درلوده، یو به نه درلوده. یو چا ته به چې تلي اوس سل افغانۍ کوو، دوی وغواړي د چا نه پور وکړي چې وچه ډوډۍ واخلي. دغه پلان په چا کې اوس نشته. زه نه ګورم، زه عملاً خلکو ته ګورم. زه په خپله یو زراعتي او مالداري شرکت لرم د میرمنو دپاره په د سبز ولسوالۍ کې. ته باور وکړه چې کله ما د خپل ګرینوزونو دپاره کارګرې ګمارلې، یعنی زموږ لس ښځې په کار وې، سل ښځې راغلې وو زموږ لمنې نیولې چې ما په کار ونیسه، ما ته کارک زړه به دې ټوټه ټوټه کېده. دومره به غمانګیزه وو چې زه څه وکړم. او زه خو دومره یم ګنجایش لرم، یعنی خلک ډېر په سخته کې دي، ځکه نارینه یې سر نه راوړي. هغه ښځې چې غواړي کارګر، هغه کې هر یوې غواړي چې یو کار ته مقصد یو څو روپۍ پیدا شي وچه ډوډۍ واخلم. نو دا حالت ولاکن د زغملو وړ وي که دا ادامه ورکړي. یعنې دا لوی انساني فاجعه ده او په اقتصادي لحاظ دغه هېواد سکوت کړی دی په حقیقت کې. ته باور وکړه چې خلک دومره رواني تکلیفو ته گرفتار شوي دي چې ځکه حیران دي. دا خو زه تباه او برباد شوم، نه د کور کرایه ورکول شي، قرض و قرضداري و دا قرضدار راځي، دونه فشار راوړي، دا حوزې ته وړي، دا ام سایته بیا به د خپل خپلوان ته بیا به ام خدا نه لري دا احساس ورکه نشته خو هغه وای چې زما په سپور پتا دي تبرا کوي دا څومره سخت حالت دی او د پکورونو کې د میرمنو په وضعیت باندې دومره خراب اغیزه کړی ده هر میرمنه نه یوازې چې خپل ځان لپاره فکر کوي چې پرون مې یو څه لاسته راوړنه درلوده یو څه عزت مې په کور کې یو څه قدر مې درلوده او تصمیم ګیري کې مې حق درلوده په ما به تاوتریخوالی نه کېده او زه په خپل لاس به تلمه بازار ته به هر هغه څه چې ضرورت هغه به مې اخیسته اوس زه چا ته وګورم او څوک لري په دې کور کې چې ما ته یې راکړي زه خو اوږه په اوږه دغه کور امکاناتو دپاره د نفقې دپاره ما به خپل امکانات په کار اچو اوس به څنګه کوو یعنی ما چې زه چې د کورون خبر لرم یعنی بالکل بیخي بد حالت دی او دا نور د زغملو وړ نه دی دا به څنګه وشي او که حکومتونه هم تدبیر ونه لري او کوم برنامه ونه لري دا به څنګه کیږي زه دې ته حیران یم چې هر څوک ګوري په خپل خولیو کې په خپل خولو کې همداسې لامدې دي او چا سره خبرې نه کوي ته لاړ کې وګوري انسانان ټول غمګین موټران غمګین د ونو ته ګوري غم ورېږي د خندا او د مسکا تېنه هغوی نه بېخي را شوې ده اصلا او د هستې د بقا لاره ترې ورک دی چې څه به کېږي او امکانات پیسې راکړه ورکړه اصلا نشته پیسې نشته پیسې ورکې شوي داسې یو رقم ورکې شوي چې څوک پې پوه نه شو
ډیره مننه آغلی امیل پر دې موضوع به خبرو ته دوام ورکو خو زه غواړم چې د اوریدونکو پام پر همدې موضوع باندې اړوند یو راپور تر واړوم چې یو شمیر شذې چې د خپل کورنیو یوازینی ګټونکې دي دوی وایي چې په اوسنی وضعیت کې د کور لګښتونه نسب پوره کولای او دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې جګړو او ناامنۍ کندې کړي او د کورنیو د پالنې دروند بار د دوی پر اوږو دی چې اوس دې د غبار نسته وړای ځکه چې کارونه نسته په دې اړه باندې به یو راپور ته غوښونی سو او بیا به ورسته خبرو ته دوام ورکو رقیه وایي چې میړه یې موټر چلوونکی و او لری پراتو کلو ته به خوراکي توکي د پلور لپاره وړل نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوو او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود رقیه چې د شپږو ماشومانو مور ده هغه مهال د صفاکارې په توګه په یوه روغتون کې کار کاوه نوموړي وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت ته په کار پسې تللی و خو بیا غړېدل سترګې کور ته راستون نه شو تر دې چې په وینو سور مړه یې ورته کور ته راوړ رقیه زیاتوي نه پوهیږي چې میړه یې چا ووژه نوموړي وایي د میړه په وژل کېدو سره یې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومان د ژوند لګښتونه پر غاړه شول رقیه چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش کار په توګه کار کوي وای
زه خپل د کور ډوډۍ ګټم کوم ډیر سخت دی واقعیا سخت ځکه وایم زه د اوس ډیر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم هوټلونو کې کار کوم او میاشتې 200 کوي دا 200 باندې د کور کرایه ورکم د اوبو برېښنا بل ورکم خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم زه خپل خدای ته حیران یم چې څنګه یې پوره کړم
د رقیه په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله گاونډیان له رقیه او ماشومان سره خپل ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوګه تیرې نکړي دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپل گزاره کوي نازبوبو بل خزاده چې وایي شاوخه 2 کاله وړاندې په کندوز کې د پولیسو پرنجر د ماین په 14 کې خاون او زوی ووژل شول نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې لیو مایوب زوی او یو ځوان لور سره ژوند کوي وایي خاون د اشپازو نوموړی ازادي رادیو ته وویل چې کله په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه ځان وغورځو چې لاس او ملای ټپی کړي او اوس هم دغه فزیکی ټپونو له کړاو سره لاس او ګریوان ده نسبه وایي چې د خپل خاوند او زوی لمړینه ورسته به د خلکو په کورونه کې جامع منځلي خو اوس د خپل ناروغي له امله دا کار هم نشي کولای هغه وویل
لکه چې ووم تللم جامعه می منځلې کار میکوه اوس څه کولای نشم نه پوهیږم مینه میکمه ده چې کار کوم پلس په هي مې رېږدي
ناز به وایي چې بل زوی ورک دی او له څو کلونو راهیسې په اړه معلومات نه لري. د دې په خبره د کابل په واټونو د پلاستیکي نقشو او قلمونو په پلورلو سره یې ځوانه لور هڅه کوي چې د کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت درون بار ته اوږه ورکړي. دغه مور او لور هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هیڅ خپلوان ورسره مرسته نه ده کړې او له څو میاشتو راهیسې د کور کرایه هم نه ده ورکړې. د خپلو کورنیو سرپرست دغه میرمنې وایي د خپل ځان او کورنۍ د پالنې لپاره په یوازې ځان کار کوي، خو د دوی په وینا د طالبانو لخوا د ښځو په کار د محدودیتونو په لګولو سره د کار کولو فرصتونه دوی ته کم شوي دي. د یادونې دی چې طالبانو حکومت په ډیریو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی چې له امله یې د هغوی کورنیو د ښځو عایدات چې میړونه یې د جګړو او ناامنیو قرباني شویو خورا کم شوي دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید نور بس د خبرونه روانه د پدې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی حسنا روفي او اغلی اوجی امیل ملمنی دي. تاسو اوریدل چې یو شمیر شذو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د خپل کورنۍ یوازنی ګټونکو دي او ځینی کوندې وي چې په دې راپور کې لمر سره خبرې کړې وي او دوی ویلي وو چې څه ډول د جګړو او ناامنۍ لکبله د دوی ژوند له خطر سره د دوی د کورنۍ او د اولادونو ژوند له خطر سره مخامخ شوی او اوس له څټول اقتصادي ستونزو سره دوی مخامخ دي. اغلی روفي د کونډو شوزو پر ستونزو کا په ځانګړې توګه باندې خبري وکړو. په افغانستان کې شاید د کونډیانو شمیر تر نورو هیوادونو زیات وي ځکه چې جګړو او ناامنیو ډیر خلک وژلې دي. ستاسو په نظر د دغه شوزو حقونه څه ډول خوندي کېدای شي؟ د حکومت څه هغه مسؤلیت دی چې د دغه شوزو په برخه کې باید تر سره کړي؟
بل شکه چې په افغانستان کې د پرتلو جګړو او د پرله پسې جګړو د دې لامل شوی دی چې ډېرې ښځې کونډې شي او په کورونو کې اوسي. او په افغانستان کې دا شرایط اوس ول شوی دی چې باید هر ښځه کله چې له کور نه وځي باید محرم سره اوسېږي او دا قوانین مقررات ډېرې په ولایتونو کې تطبیقیږي چې دا د کونډې ښځو لپاره ډېر مشکل به اوسېږي او ډېر په سختۍ سره دی کولی شي چې خپل د ژوند نفقه تامین کړي. حکومت په افغانستان کې باید د دې ښځو لپاره جدی توجه وکړي او باید د دې شرایط ومني او د دې لپاره د کار زمینه برابر کړي. دا بیرته ګرځي د دې لپاره چې باید مکتبونه دروازې خلاص شي او همدارنګه د پانتونونو دروازې خلاص شي تر څو د دې شمیر ښځو شکولي چې د خپل تعلیم په برخه کې زده کړې وکړي او بل د هغه وکولي شي چې کار وکړي. او کله چې دا ښځې یا دا کونډې ښځې چې په ولایتونو کې یا په کابل کې یا په افغانستان کې کار کوي باید هیڅ بندیز د دې کار په برخه کې نه اوسي. مونږ د دې شاید وو چې ځینې ښځې په موسسو کې کار کول یا خپل په کورونو کې کار کول چې د کورونو کولای شو چې لاسي صنایع په بیلابیلو برخو کې کولای شو چې خپل لاسي صنایع په بازارو کې تولید وکړي. مګر بندیزونه محدودیتونه د دې لپاره چې ښځې نشي کولای چې بیل محرم څخه کورونو څخه ووځي په خصوص په ولایتونو کې چې ډېر مشکل دا مشکل ډېر دی او ډېر په جبر سره دا تطبیقیږي ډېر مشکل دی ښځو لپاره. حکومت باید دا بندیزونه په دې برخه کې ځکه چې متاسفانه تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی دی او ښځو او نجونې ورځ تر ورځه خپل روحي له لاسه ورکوي او ورځ تر ورځه په خپل کاري په برخه کې اغېزمن کیږي.
مننه اغلی روفي. اغلی امیل ستاسو څخه ورته پوښتنه کوم، په داسې حالاتو کې چې د شذو پر ژوند باندې محدودیتونه زیات سي دي د طالبانو د حکومت رامسته کېدو راهیسي، ستاسو په نظر د حکومت څه دنده ده چې د دغو شذو په ځانګړې توګه د کونډو شذو ستونزې حل کړي؟
د مننه کوم. د کونډو ښځو لپاره باید دوی یو برنامه ولري یا د اقل یو پروګرام ولري چې د دوی اقتصادي ستونزې لپاره یو دایمي پایداره لاره چاره وکتل شي چې دوی یا معاش ولري یا دوی په کار وګمارل شي چې دوی یو عاید ولري او خپل د ځان او د اولادونو نفقه برابر کړي.
نو اوس چې زه فکر کوم تر اوسه چې دوی راغلي دي اصلا دوی غوږونه نه کوي هغه کوي په دې ځانم نه پوهیږي په دې ځانم نه آګاه کوي. یو څو ورځې مخکې یو نمایشګاه په کابل کې په هغه کې مونږ مو ته باور وکړه چې دا میرمنې څه لاسي صنایع وو یا نورو تولیدي برخه کې چې دوی لاسته راوړنې درلودې غرفې درلودلې یعنی نیمایی خزی بی تا باورو که چیده هیچا مالون سم خرس نشو زما هم غرفه دلودو یعنی خلق براتلل خوخی ول ولی امداک دیگه ویلی چی اما اغا پروگرام ده فقط ولی سخه براده سم خرس که ول نی سهل که و بای که نخر فقط خلق رازی سهل که قیمته ای بس نخسته نشی امدا سلور پنځه ورځې همداسې تېره شوې په د اخره ورځې کې کم کم هر چا که څه خرڅ که اته د غرفې پیسې چې هغه 2000 افغانۍ باید دوی پرداخت کړو د هغه پوره نه کړه. یعنې ښځې راغلي وو په یو شوق باندې چې دلته بازاریابي وکړي دلته اړیکې پیدا شي د نور سره او دا یا د دوی هغه محصولات د دپاره خریدار پیدا شي بازار پیدا شي دا خو د یو هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره د تفسیر دپاره ډېر لوی خدمت دی چې ښځې موسم ملاتړي او داسې کارونه کوي. یعنی ډېر ښایسته لاسته راوړنې دلو ده بیخي جالب و زما خپله ډېر خوښېده. زه نور غرفو کې ډېر ګرځېدم اما خریدار نه و. داسې سوړ بازار و زړه به دې تنګ شو او زمونږ هم خپله دونه له فروشه مو کنه هغه وکړه ښایسته و خلک به راتلل بیروبار به یې جوړو. اما یعنی خبره دلته ده چې دولتونه او حکومتونه د یو هیواد د داسې قشر دپاره چې جنګونه د نیم پیړۍ څه کم نیم پیړۍ کېږي دومره ځوانان دومره نارینه مونږ له لاسه ورکړه او ښایي دا څه وکړي د دې لپاره دغه ټولنه کې جرم جنایت نه زیات شي دغه ټولنه به بیا ناامنه شي او دغه ټولنه به بالاخره یو حالت ته بلا شي چې د دې مهارېدل یو میاشت کې دوام وکړي باور وکړو مشکل دی. دولت هم فکر کوم چې د دې مخه نه نیول کېږي ځکه ګلګه چې داسې بد شی دی چې هر کار ته انسان لاړ باسي او ډېر حالتونه په خلکو باندې سخت راغلي دي او ډېر دردونکي دي. خلک په اقتصادي لحاظ دلته بیخي ځپل شوي دي بیخي کړول شوي دي لاره تینه ورکه ده ایران پاتې دي عصبي تکلیفونه رواني تکلیفونه په کورونو کې انسانانو کې چې وګوري پیدا کېږي. هر دوکاندار ته چې خلکو پور اخیستي دي دوکان خالي شوي دي حتی پور سوپر کولی نه شي بیرته یوه چې ووارنې کې دوکان خالي دي. داسې حالت دی دا به تر کومه دوام وکړي دا بالکل دردونکی دی. زه وایم چې دغه دغه اوس حکومت ورته وایو نو دوی باید په دې غور وکړي د خلکو ته امید ورکړي ډاډ ورکړي دغه کونډو ښځو دپاره باید دوی د کار زمینه مساعده کړي یا دوی دپاره یو معاش وټاکي ځکه دوی د کور کرا ورکوي. اکثرا ډېر غریب دي 99% غریبان دي خپل اولادونه مکتب ته لیږی نه شي او د هغوی د وچې ډوډۍ توان نور نه لري. دې لپاره زه فکر کوم که داسې دوام وکړي دغه ټولنه بیخي یو ناورین خواته ځي بشري ناورین دی همدا اوس چالان دی. که خلک نور هم تماشا کوي دلته به انسانان د ولږي نه به همداسې پتوي او دوی ته به وایي چې دا څنګه مړ شوی دی او د دې توان نه لري چا ته خپل که د مرض د تکلیف نه چې ځمکه کې کونه غورځېږي دوی د ډاکټر د فیس توان نه لري او دوا خو اخیستی نه شي نو دا رقم چې کېږي باید وزغمي تر هغو چې به ولویږي په ځمکه او بالاخره تباه او برباد شي او مړ شي. نو دا څومره سخته ده هغه خو د دې د خپل د تداوي امکانات نه لري د خپل وچې ډوډۍ دغه وچې ډوډۍ دغه څوک چې ویټامین نه اخلي پروټین نه اخلي وجود یې ښه ضرورت لري بالاخره مریض کېږي که نه. خو د دې حالتونو د پای څوک نشته چې یو تدبیر ونیسي یو ورځ په تلویزیون کې ووایي چې موږ د دغه خلکو دپاره چې موږ ستونزې لري موږ خبر یو با خبر یو چې په څه حالت کې دی موږ به دغسې پروګرام ورته وګورو موږ به دغسې زمینه هغه وګورو مګر څه نه اورو.
بله ډیر مننه اغلی امیل زبرت تاسو ترازم اغلی روفي د اغلی امیل د خبرو په دوام باندې ک تاسو د خپل شا او خوا په اړه باندې داس کیسه راته وکي چې تاسو زموږ اوریدونکو تویل غواړي د شوزو د خراب اقتصادي وضعیت په اړه باندې چې تر څو د ژغ تر مسؤلینو پر ورسیږي او په دې اړه باندې کوم اقدام وسی.
مننه مونږ په کابل کې د کابل بین المللي نمایشګاه شاهد وو او په دې نمایشګاه کې مونږ هم ونډه درلودل. زه د دې شاهد ما چې یو تجارت پیشه البته د ښځو په برخه کې ماته ویل چې په ننګرهار کې داسې نمایشګاهونه هیڅ نه ایجادیږي. لامل څه ده؟ ولته اصلا داسې ښځو لپاره حق نه ورکول کېږي چې داسې نمایشګاه اوسېږي او هغوی ګډون وکړي او وشي کولی چې د هماغه خپل لاسي صنایع هلته خرڅ کړي. او هلته بندیزونه ډېر دی او کله چې ښځه له خپل کور نه څخه وځي باید محرمې ورسره اوسېږي، برقع یا چادري هم ورسره باید اوسېږي، نه شي کولی چې خپل لاسي صنایع په آزاده ډول خرڅ کړي. مونږ ته دې شاید چې په ولایتونو کې ښځو ډېر په بندیزونو سره مخ دي او په کابل کې هم همداسې. کله چې یو فرمان امر تطبیقیږي په ټولو ښځو باندې، په ټولو نجونو باندې ډېر منفي اغېزه کوي. او همداسې د زده کوونکو په برخه کې په نمایشګاه کې په بېلابېلو برخو ونډه درلودل. د زده کوونکي د مکتبونو زده کوونکي راتلل چې د شپږم ټولګی ځکه چې زده کوونکي په هر چیرته چې وینم حتمان مشتري خبرې کوم او د هغوی د وضعیت نه پوښتنه کوم. یو زده کوونکي د شپږم ټولګی زده کوونکي و ورسره خبرې مې کړې چې څنګه دا نمایشګاه څنګه د ستاسو درسونه ورده. خو ډېر ښه ده، خو نه پوهېږم چې زه د سږ کال کله چې تیر شي او نه پوهېږم چې بل کال ته زه به مکتب ته لاړ شم که لاړ نه شم. آیا بل کال زه هم د دې فرصت به ولرم چې د مکتب لادرس نه داسې زه ته برا شم که نه؟ او همداسې کله چې مونږ مکتبونو ته تلو او هلته مو خرچاسۍ توضیح کول هلته هم زده کوونکي تر اوسه چې زما یادېږي ټولې د دې هیله مند وو کله چې د دا سږ کال یا پیلېږي د هر کومې به اوم صرف به خپل شروع کوي او خپل زده کړې به پای ته رسوي. خو متاسفانه چې دا تر اوسه نه دی تضیف شوی. د دې زده کوونکو د دې د پوښښ لپاره بېلابېل فرمانونه ایجاد شو، دا تطبیق دا امضا شو، مګر د دې لپاره چې مکتبونه شروع شي او همدارنګه پوهنتونونه شروع شي هیڅ کوم اقدام نه دی رامنځته شوی دی. او کله چې مونږ د خپل د نسل د خپل د همنسلانو ته ګورو، بالخصوص د نجونو لپاره چې ګورو چې په بندیزونه دي، په محدودیتونه دي، د دې کار بند دی، د دې تحصیل بند دی، د دې همداسې روحیه، د دې روحیه کله چې مونږ ګورو، د دې ستړې روحیه کله چې ګورو، واقعاً چې ډېره دردمنه تیریږي. او ځینې وخت اصلا هیڅ کلمې او هیڅ جمله مونږ نشو کولی چې ووایو چې حکومت دغه اقدام باید وکړي. حکومت اخلی دیږي چې د یو هیواد ترقی د هیواد ښځو او د هیواد ټولو ځوان نسل سره دی. او کله چې دا بندیزونه رامنځته کېږي بېله شکه چې دردمند دی او زموږ ویل هم تر ځایه پورې اغېزه کوي. او کله چې حکومت ونه غواړي چې د نجونو پرمختګ وکړي، ښځې پرمختګ وکړي، مونږ نشو کولی چې نور کوم کلمه او یا جمله ورته ووایو.
مننه اغلی روفي. اغلی امیل، ستاسو پام د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو راپور تر اړوم. په دې راپور کې وړاندوینه شوې وه چې کچيري په 2023 کال کې له افغانستان سره د تیر کال په څیر د 3.8 میلیارد ډالر مرسته وسی، ناخالص داخلي تولید به 1.3% لوړ سی. خو که د طالبانو د سخت دریځ وکړنو له امله مرستې 10% کمې سي، ناخالص داخلي تولید به 0.4% نور هم کښته ولاړ سي. ستاسو په نظر دغه څونه مهمه ده چې د افغانستان د اقتصاد په خاطر باندې او دا چې نړیوال د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې څومره مهمه ده چې طالبان باید د خپلو دا ډول لکه د ملګرو ملتونو په وینا د سختګیرانه پالیسیو څخه لاس واخلي؟
متاسفانه زه چې دوی ګورم ته به وایي چې دوی د خپل هېواد د وګړو سره دښمني کوي. انسانان دوی خپل هغه
دریس کله هغه کچې او کولای شو فشار راوړو چې تاسو میرمن ته اجازه ونه کړئ موږ کومکونه بندو. تاسو باور وکړئ چې هر یو هر چارواکی هر ویان په ډېر ډاډه زړه ویلې موږ ضرورت نه لرو. دا زموږ کلتوري مسله ده او دا زموږ داخلي مسله ده کې بندوي یا نه بندوي. ډېر چې ضرورت لرو دوی باید جاري وساتي، اما هغوی شرایط یې ښي وو. یعنی دومره هم دوی ولکه چې خیر دی، دوی به د ایجاب سره راشي، دوی باید صحیح غني. ما داسې فکر کوو چې دوی به شرایط په خپل خوښه باندې دوی دپاره آماده کاندي او دوی به ووایي چې دا خو بیخي ضرورت دی، ځکه موږ اقتصاد وو دغه نظام د بانک او دغه راتره ورکړه او دغه پیسې او دغه حالات چې اوس وینو، او که دا هم قطه شي خو دا خلک مري که نه، مسئول څوک دی؟ خو جوابوی الله ته مونږ یو، دغه خلکو ته مونږ یو، ځکه حکومتونه خو د همدې دپاره چې خدمات یې راکړي هم د دوی مسؤلیت لري، چې د دوی د هوساینې دپاره، د دوی د انتظام، د ژوند، د ټولو ذمواري لري دوی. نو ما ویل چې دوی به خپل دریځ بدل کړي، دوی به شرایط نور هم دوی ته ووایي چې که ایجاب مراد شي، که د دوی ځایونه بیل شي، که داسې وشي، که داسې وشي، که دوی یوازې ښځو دپاره په تماس کې اوسي نو ښه به وي. نه، مګر ما داسې انتظار درلود چې ومې ولیده دوی بیخي بې تفاوته او په بار بار بې تنایي وښودو او ورباندې قطن تاثیر یې نه کوو که بندوی هم. یعنی دوی خو ویلې په ښکاره ډول چې که بندې نه کړي ښه ده، ځکه چې موږ ضرورت لرو، شرایط داسې دي. اما دوی هېڅ داسې نرمښت ونه ښوده چې دا ښځې او کار به وکړي، نو په دې مونه شو. بالاخره بعضې ماسات وویل سره له دې چې دوی ښځو ته اجازه ورنه کړه، خو بیا هم هغوی وویل چې موږ دا خپل کومکونه یو څه جاري ساتو، ځکه افغانستان په ډېر بد حالت کې دی په اقتصادي ډول، په مصونیت د غذایي نه لري او سخت خلک د ولږې سره مخ دي. نو نه پوهېږم چې نړیوال کې د هر طریقې نه دوی کار واخیسته چې ښځې باید هغه شي او فشارونه یې راوړو، خو دوی خپل دغه فشارونو ته هېڅ اصلا خپل اعتنای ونه کړ او پام یې ونه ساته او تغییر یې ونه کړ. او افغانستان کې هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کوو نړیوالو سره، ته باور وکړي چې زیاتره یا تا اتیا فیصده هغه نجونې وو چې ټول کورنۍ ته یې نفقه برابروله، کار یې کوو او وړتیا یې ترلاسه کړې وو، تعلیم یې کړی وو. زموږ په خپله کورنۍ کې داسې یو کس ته چې هغه د یو ماسی رئیسه وه، پلار یې وزګار و، مور یې بالاخره د کار نه جوابه شوه، او ورور یې محصل و، خور یې متعلمه وه، دغه ټولو د کور نفقه او دا شیان یې په غاړه وو. کله چې هغه په کور شوه دومره سخته شوه، دومره د ایران پاتې شي چې اوس به څه کوو، بلاخره به څنګه کېږي؟ یعنی ډېره سخته ده. اکثریت یې خپل کورنۍ ته نفقه برابروله، د خپل کورنۍ سره یې اوږه ورکړې وه، خپل ځان ته، خپل ټولنې ته، وطن ته یې کار کوو. هغوی خو هغه وخت هم په ایجاب کې وو، شرایط یې داسې وو چې د ښځو سره یې کار کوو زیاتره. نو واقعا دغه خواشینوونکی دی چې نړیوال هم وینې چې موږ په څه حالت کې یو. باید دوی خپل مرستې هغه نه کې اونسپمه وي د افغانستان نه، ځکه هغه کسان چې د مرګ نه ژغورل کېږي د دوی په کومکونو. زه وایم چې زه پوهېږم چې بنیادي کومک نه کېږي، دغه چې دوی کومک کوي سرسري و روبینایي، او فقط هغه د څو هغه دپاره دوی دپاره د اشتغال زمینه او د کار زمینه نه شي برابرولی، او داسې یو برنامه نه هغه کوي چې دوی داسې مفت خور او په دې رقم باید دوام ونه کړي. اما متاسفانه د ډېر وخت نه چې خلکو هم نارې سوري کړي دي چې باید دا په دې ډول ور نه کړل شي، ځکه افغانان بیا همداسې اموخته کېږي. اما اوس په دې شرایطو کې دا حالت ته دوام ورکول ډېر ضروري کار دی، او دوی باید دغه خلک چې اړمن دي دوی باید ناهیلې نه شي، ځکه د دوی د حیات مسله ده. او انسانان به عمري دي نه وروسته د ولږې نه، اوس هم هغه فقر غذایي سره مخامخ دي. دوی صرف د وچې ډوډۍ او ژوندي پاتې کېدلو دپاره خپل مبارزه کوي چې ژوندي پات شو، او دا هم دوی په سخت حالت کې دي. دومره باعزته خلک، ډېر ښه خلک چې یو وخت توان د کار او د ښه تحصیل یې کړی و، اوس دونه عاجز شوي دي او دونه
احتیاط شوی دی چی بیخی رنج جوری بیخی اوز خلاره تی نوره کده و بیرون تاگم مشکل ده و ترقم لارچی اگر چی پیسی نداری خود تاگم یا تو امکانات گواری ترقم لارچی پس وزرونه و پیدا کی ترقم ووزی اوز خموه دلت بیخی لکه چی اسی روزی دا خو ډیر سخت ده واقعا دا ډیر او نړیوالې ګوري او تماشا کوي خپل خبرې کوي هم په عملي ډول د دوی په ژوند باندې هېڅ تاثیر نه ده کړی زموږ ژوند ورځ تر بلې خرابیږي او ښه کیږي نه
مننه اغلی امل اغلی روفی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیاي پروګرام یو بل راپور ته هم ستاس پام راړم دغه راپور دوه کاله مخکې خپور سوی او یو ارزونه اټکل کړي و چې د په دې راپور کې راغلی و چې د کار کولو څخه د شوزو منع کول به د افغانستان د ناخالص اوایدو تر یو میلیارډ ډالر پورې یا چې 15% پورې د دې هیواد ملي اقتصاد ته زیان ورسوي په دغه راپور کې غوښتنه سوې و چې په کورنیو ناخالص اوایدو کې د راتلونکي زیان د کمیدو لپاره د ښځینه مرستندوی کارکونکو څخه د محدودیتونو د لری کولو په شمول ټولې کورنۍ سرچینې فعالې سي. ستاسو په نظر پر دې برخه چې اغلی امیل خبري وکړي چې څومره مهمه ده چې د مرستندوی ادارو او د مرستو په خاطر باندې باید د شوزو پر کار باندې محدودیت لري سي د پر دې برخه کته خبري وکړي چې د افغانستان د خپل ناخالص اوایدو د زیاتولو په خاطر باندې څومره مهمه ده چې شوزي باید د کاري قوې برخه سي او دوی دغه حق ولري چې د افغانستان لپاره نه یوازې بلکې د ځان او د خپل انفرادي مالی مرستې خاطر باندې د خپل کورنۍ په خاطر باندې باید کار وکړي.
بیل شکه چې څنګهونه په بیل برخو کې د خزو لپاره د خپل هیواد لپاره ګټمن دی او دا د خزو لپاره چې په مستقل ډول په هیواد کې کار وکړي دا فائدہ لري او بیل شکه چې د اقتصادي په برخه کې اغیز لري. ممکن چې په نوای کابل کې پرمشکو کې ګډون مو درلودل د حکومت یا چارواکي راغلي او خپل وویل چې خزه د افغانستان کې 80% کولای شي چې په اقتصادي په برخه کې اغیز ولري او همدارنګه مونږ تل دا اوریدلی چې خزه په بیلابیلو برخو کې کولای شي چې پانګونه وکړي کولای شي چې کار وکړي او کاري د نورو په حساب یا ډیر اغیزمن دی خو متاسفانه په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی دی. دا مو شاید یو چې نړیوال د خزو لپاره بیلابیلو پروژه مخته کوي او بیلابیلو پروژه حکومت ته ورکوي چې د خزو لپاره او د دې پانګونو لپاره باندې اغیزه ولري مګر هیڅ کوم پروژه د خزو په ژوند کې عملي او اساسي اغیزه نه ده کولی. مګر رقم چې اغلی امیر ویلي چې دا پانګونه یا دا پیسې چې کله چې افغانستان ته راځي او د خزو په آدرس لپاره راځي یوازې په ساده ډول یا ډیره په امغه په دریک چې وای بخورنمیر په شکل خزو لپاره ورکول کیږي هغه هم یو شمیر یو ډیر کمه خزو لپاره ورکول کیږي چې هغه هم هیڅ کوم فائدہ نه لري او هیڅ کوم اغیزه نه لري. کله چې نړیوال فوري د خزو په اقتصادي په برخه کې پرمختیا وکړي او همدارنګه د افغانستان حکومت کله چې په بیلابیلو مجلسو کې د تجارانو په مجلسو کې وای چې باید پانګونه وشي او عملی اقدام چیرته ده؟ عملی اقدام که چې د اقتصادي په برخه کې باید اغیزه ولري هغه چیرته ده؟ هغه کله تطبیق شوی ده او کله تطبیقیږي؟ بل شکه چې دا برخه د ښځو لپاره اغیزمن ده یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نورو نجونو لپاره. کله چې د یو هیواد ناخالص اواید ډیر شي یو ښځه وکولی شي یو نجونه یو نجلۍ وکولی شي چې په یوه برخه کې پانګونه وکړي هغه کولی شي چې نورو ښځې نورو نجونو په بیلابیلو برخو کې شامل کړي او د کار زمینه ورته برابر کړي. خو متاسفانه په دې برخه کې جدي توجه د حکومت لخوا نشته او همدارنګه نړیوال یوازې دا یاد لري چې یو آمار ورکړي او یو آمار منتشر کړي چې دومره تغییرات راغلی دی دومره اغیزه کړی دی او باید اقتصادي زمینه نور پرمختیا وکړي. خو متاسفانه عملي اقدام هیڅ نده شوی دی او د افغان ښځې په دې حیرانه دي چې حکومت ته وګوري یا نړیوال ته چې متاسفانه دوه برخې هم حکومت هم نړیوال افغان خوځو ته نه د توجه کړی دی او دی په دې دی او دا سخت شرایط.
مننه اغلی روفی. اغلی امیل تاسی یادونه وکړه او اغلی روفی هم یادونه وکړه مخکې چې شوزو پنندارتون کې ګډون کړی وو او خلک هم هلته راغلي وو. اغلی روفی ویل چې د طالبانو یو استازي هم و دغه نندارتون ته راغلي وو او خبرې وکړې او د شوزو د په اقتصاد کې د شوزو پر اهمیت باندې وویل چې 80% شوزي اغیز لرلای سي. آیا شوزو له دغه استازي سره خبرې وکړې او هغه غوښتنې ورسره طرح کړی چې دوی لري د خپل اقتصاد په برخه کې؟
مننه کوم. خبر په دې کې چې چارواکي خو زیات راغلل هغه چې په ستایي کې خبرې وکړي او داسې یادونه یې وکړه. نور هم راغلل وزیران راغلل بار بار وګرځېدل پار په فی باندې تا ته د ښځو خپل ستونزې ورته یادونه وکړه خپل هغه چې کوم مشکلات سره چې دی مخ وو یا د څه زیات جدي نه یو چې د دې توجه کې یو چاته وایي چې ته یا سکرټر ته وایي خپل خو سره چې کوم کسان چې یاد شو نسی بس خبرې کوو. نو خبرې په دې کې چې دوی هم ګرځېدل هغه خپل حضور فزیکل خلکو ته خودل چې موږ هم د سي علاقه لرو موږ ګرځو موږ مسؤلیت لرو موږ علاقه من یو چې نارینه او ښځې لاسته راوړنې لري او د هیواد پرمختګ لپاره د انکشاف لپاره د اقتصادي لحاظ او ښځې چې بیا دوی ته اجازه ورکړې دی او د بازارونو کې مثلا خپل هغه محصولات خرڅلو ته راوړي په دې هم فکر یې کوو چې یعنې موږ خو دې برخه کې څه نه وایو. خو زه وایم چې دې کې څه خبره ده چې ته او تعداد ښځې پرېږدي فرق په څه کې ده چې هغه بایومتریک دپاره پرېږدي یا مثلا په ځینې ځایونو کې د تلاشۍ دپاره پرېږدي په ځینې اداراتو کې خال خالې پرېږدي او دلته تجارت دپاره په بعضې مواردو کې مثلا یا په مرکز کې په اطرافو کې خو یو څه بیا محدودیتونه بیخي زیات دي چې هغوی ډېر ستونزې سره مخ دي دوی ته اجازه ورکوي اما په عام شکل ښځو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښځو ملاتړ نه کوي. مثلا وزارت زراعت ته چې زما د کار پورې مربوط ځای دی هلته چې لاړو مهین صاحب سره خبرې وکړې مهین صاحب ډېر په افتخار ویلې مونږ د اقتصاد خانواده کې چې کوم ښځې کار کوو متخصصینې وي همدا اوس په ډېر عزت مونږ په کورونو کې کېنولي او هغوی ته معاشونه لیږو دومره مونږ د هغوی قدر کړی دی. ما مداخله وکړمل څه قدر دې کړی دی هغه چې څه کوم علم پوهه دې په دې لاره کې درلود هغه ټول هغه لاسه یاده وځي هغه له منځه ځي او دا خو هغوی به خوشحاله نه وي چې مفت پیسې په کور کې راځي یا څنګه. اول خو ستا څو رقمه د هغوی معاشونه کټ کړو بیا رسول هغوی څونه په ستونزمن شکل دي هغوی چې راځي په څه رقم په چادریانو کې یو ورځ د ټاکلی دی چې د حاضري یو میاشتې امضا کوي دا ټول ستونزې دي مالې هغوی پرېږده چې نور شیان زده کړي او نور علم پوهه په دې برخه کې ترلاسه کړي او هغه خپل څه تجربیات چې لري هغه په کار واچوي ټولنه کې چې څوک علم ترلاسه کړي د کور دپاره یې نه کړي چې قرار په کور کې کښېني څوک ورته معاش ویسي دا کوم افتخار نه دی او دا تا کوم ښه کار نه دی کړی. خو زما باندې پسته زموږ مشره یې وغوښتله ډېره راشو چې دا ولې دومره جدي شوه ولې داسې خبرې وکړي بیا هغه لږ ارام کاغذ. نو خبره په دې کې ده چې زه بیخي دوی ته حیران پاتې کېږم چې ما دپاره ښه اجازه راکوي چې زه بازار کې زه هلته دوکانداري کوم خو زما هغه کس چې متصدی دی دی او هغه څوک چې متخصصه ده او هغه برنامه او هغه پروژه ماته راکوي هغه دې په کور کې کېنولې ده او نارینه ته ما نه پرېږدي چې زه د هغه سره خبرې وکړم. نو طبعا چې زمونږ کارونه شاته وړېږي زمونږ کارونه انکشاف نه کوي مونږ د ډېرې ستونزو سره مخامخ یو هغه وزارت ته م چې ځو په ډېر سخته په ته وایي بندیخانې ته ځو بیا سل رقمه پوښتنې کوي چې چا سره ځي او فلاني ورځ کې راشي او بستاني ورځ کې راشي او دا وکړه هغه وکړه. یو وخت زمونږ خپل کور و مونږ هر دفتر کې بلد و هر کار به هر چا سره م چې کار درلوده ډېر په اسانۍ به مونږ لاسرسی درلوده هغوی سره
دا غوی د پروګرامونو سره موږ بخارې تلیګل کیدلو موږ په نور یوادونو کې باندې واجګه غافي ته اشتراک کوو نور یوادونو کوپراتیفونو د دې له دې د لپاره به پروګرامونو موږ نور یوادو ته تلو دا غوی زراعت دا غوی میکانیزه شوی زراعت چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې یو زراعتي او مالداري یوادو دلته نیو لاسته راوړنې چې جهان پکې کار کړی دی او سهولتونه یې رامنځته کړي دي ساینس ټیکنالوژي چې کوم کار د زراعت او د مالدارۍ په برخه کې کړی دی د هغه نه با خبرې دل هغه نوي امکانات وطن لپاره راوړل او د خپل زراعت د دې ابتدایي حالت نه د دې بدوي حالت نه ویستل دا خو لولو پروګرامونه وړي دا خو کار وړي دا خو څه نه کیږي چې خځې کینه او هغه نارینه د موږ نه بهتر حالت لري په هغه وزارت کې هم د دې کسانی راوړي دي بیچاره چې هغه مولا مولوی دي چې هغه کمبخت نه متخصص دي نه پدې پویږي بس چوکیانې دي په هغه باندې د کړي دي افغاني خلک خال خال چې دي هغه هم د سیداریږي د دا نه موږ سره خبرې نه کوي حیران پاتې کیږي دا وطن کوم لوري ته روان دي او بل اخر موږ به څه کیږو څنګه به اخر به څه کیږي څومره به تحمل ولرو موږ خو د نابودۍ د نیستۍ او د تباهۍ کندې ته وروغورځېدلو دا خو په دې رقم نه کیږي که څومره دوام کوي او خلک ورته بې تفاوت پاتې کیږي نړیوالې ګوري خلک یې ګوري اوس هغه دنیا نه ده دنیا اوس پیشرفت کړی دی او ټولو ته هر څه دغه دردونه دغه دغه نیمګړتیاوې دغه محدودیتونه دغه ظلم زور دغه نادودي چې په موږ روان دي موږ هم انسانان یو دغه دغه خلک ګوري که نه
مننه اغلی امیل اغلی روفی تاسو واوریدل چې اغلی امیل یادونه وکړه چې طالب چارواکي د شوزو خبرو ته هیڅ غوښ نه نیسي او غوښ پر نیستي خو جدي نه نیسي تاسو په نظر څه کېدلای شي چې د طالب چارواکو سره شذ کښین یو موقعه ورته برابر سی یو فرصت ورکول سی چې دوی هدا عقل خبره خبره تر هغوی پورې ورسوي او د جدي اقدامات غوښتنه ځنی وکړي
کله چې حکومت په دې ډاټو رسیدي او د خپل ځان په دې ډاټو تاسو رسیدي چې موږ خزه نه غوړو موږ نه غوړو چې خزه په جامعه کې فعال په ټولنه کې فعالیت وکړي او غوړو چې د یو ټولنه او د یو او د یو مملکت نیم برخه فرض وسی نو دا غوی لپاره د بیلابیل پیشنهادونو د بیلابیل حل لارې مختکول زما په نظر شه هیڅ کوم اغیزه به ونه لري ځکه چې تر اوسه مګر چې د نړیوال اته یادول د ښځو په برخه کې اصلا سم خبره به نه وستیږي ځکه چې دوی هیڅ وخت د ښځو لپاره نه دی کار نه دی کړی نه کوي او هیڅ وخت به نه کوي خو د نړیوال ټینګار او همدارنګه د افغان ښځو ټینګار د کله چې مجلسونه کې یاد شوه د همدارنګه په رسنۍ کې چې د افغانستان ښځې په محدودیتونو بندیزونه دي اتمن بل شکه چې حکومت دې ته متوجه شوی دی چې د هیواد نیم برخه د ټولو برخې څخه د تعلیمي په برخه کې د کار په برخه کې د منځ ته لو ته اړ شوی دی او ځای کیږي په متاسفانه کله چې حکومت همدارنګه چې په لومړی ځل طالبان په واکمنۍ ورسېدل مکمل دروازې د پانتونونو بند شو د مکتبونو بند شو تر څو چې د دې حکومت په یوه بل حکومت په واکمنۍ ورسېدل ټول ښځې په خپل کورو کې وو همدارنګه موږ کولی شو چې وګورو او د هغې د لومړنۍ حکومت پایله وګورو او د دې بل حکومت کله چې واکمنۍ ته رسېدل په دې ټول داتمن دي ټول پوهېږي چې ښځې بیا هم په دې حکومت کې هیڅ کوم حق نه لري او هیڅ کوم برخه نشي کولی چې په مستحکم شکل یا برخه کې کار وکړي او یا په خپل حقونو څخه دفاع وکړي حکومت دا تصدیل لري چې او خپل ځان داتمن کړی دی چې موږ زه په چارواکو کې په ټولنه کې نه غواړو او کله چې دوی نه غواړي موږ د لارې د مسؤلیت لپاره د حل لارې پیشنهادول یوازې په خبرو باندې او یوازې په متنونو باندې تمامي کې کله چې یو غواړ نو چې هغه چې د خزو غواړ خبرې په غواړ ورسي او خو مونږ کولی شو چې د حکومت لپاره دا پیشنهادونه وکړو چې مجلسونه جوړ کړي او دا وي په نړیوال ته دا وي چې په افغانستان کې هیڅ کوم بندیزونه هیڅ کوم محدودیتونه په افغانستان کې نشته کله چې یو حکومت په یو هیواد کې واکمنۍ ته رسیږي د هغوی څخه خلق راضی اوسیږي او خلق د حکومت څخه راضی اوسی هیڅ دې ته اړ نه کیږي هیڅ کوم یا هیڅ کوم حکومت دې ته نه کیږي چې په بل حکومت باندې وخت انتقال ونیسي او وایي چې ستا خلق ستا په هیواد کې ستا په سرزمین کې ستاسو څخه ناراض دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو حقونه پلي کول، که د ښځو حقونه په رسمیت پیژندل، که ښځو په ښوونځیو کې همداسې په پوهنتونو کې ورته د تعلیمي په برخه کې زمینه برابرول، هیڅ نړیوال هیڅ حکومت نن نشو کولای چې په افغانستان حکومت باندې خبرې وکړي، او همدارنګه هیڅ حکومت دا جرات نه کول چې د افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې د افغانستان لپاره مجلسونه جوړوي. دا په کوم منطق کې ځایږي او د کوم جرات او کوم زړه دا تحمل اولی شي چې د خپل هیواد په کوم واکمن قدرت دا کوم غیرت دا ګوري چې د دې لپاره نور مجلسونه په بل هیواد کې دایریږي او دې ورته ډیر خوښ دي چې موږ لپاره.
بله ډیره مننه آغلی روفی. اوریدونکو د ازادي راډیو د نور بس خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ له دواړو میلمنو آغلی حسنا روفی او آغلی اوجی امیل څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. د خدای په امان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د زبای شمال راسنو شمال نس پرشنای بانگ نوائے سلامون بل کری یارا تناسو یارا تناسو مصاب خبرو زکندن دی او زکندن دی اللہ مخی وطن تکی چی سایو خیشگینا درگی خدا ورکڑی خدایا ورکڑی خدایا نو دا کشبانو یہ پسرگر چوڑکڑی جینا درگی خدا ورکڑی خدایا ورکڑی خدایا نو کشبانو شکان لال وینا لال وینا زما یار ملنگ ملنگ کلم ملنگ زما یار غنم رنگ کتول سو پسند زما یار غنم رنگ کتول سو پسند
آزادی رادیو 24 ساعته له تاسو سره ده.